په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې د ازادي په څپو کې پروګرام خبریږي. نن جمعه ده، د سلواغې دلوي شلمه د فبروري میاشتې 9. په پیل کې خبرونه. د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری وایي د افغانستان په اړه د اصولي دریځ په باب یې په واشنگټن کې د ازبکستان له سفیر فرقت صدیقوب سره رغنده خبرې کړې دي. اغلی امیری تیره شپه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په دې کتنه کې په افغانستان کې د ازبکستان د سیمه ییز رول په اړه غږېدلې ده، سره له دې چې ازبکستان تر اوسه د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو په وروستیو کې د تاشکند لپاره د طالبانو ډیپلوماتان منلي دي. نن سهار وختي د زلزلې څو ټاکنونو د بدخشان ولایت د جرم ولسوالۍ ځینې برخې ولړزولې. د امریکا د متحده ایالاتونو د جیولوژیکي سروې ادارې د معلوماتو له مخې دغه دوی زلزلې نن سهار 6 بجې سوې دي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې لومړۍ زلزله د ریشتر په مقیاس 4.3 درجې او دویمه 4.1 درجه وه. په دې زلزله کې د اوښتو مالي او ځاني زیانونو په باب لا معلومات نه دي ورکول سوي. د پاکستان د پرونیو عمومي ټاکنو د لومړنیو نتایجو له مخې د پاکستان د پخواني زنداني صدر اعظم عمران خان پلویان په پرونیو ټاکنو کې تر نورو مخکې دي. د عمران خان پلویانو د پاکستان د ټاکنو کمیسیون د ملي اسمبلی د 268 سیټونو له جملې 106 سیټونو شمیرل سو رایو له مخې 40 ګټلې دي. 40 نور سیټونه خپلواکو کاندیدانو خپلې کړې دي او د بلاول بوټو زرداری په مشرۍ د پاکستان پیپلز ګون هم 40 سیټونه خپل کړي، او د پخوانی صدر اعظم نواز شریف په مشرۍ مسلم لیگ نواز ګون بیا 40 سیټونه ګټلې دي. د رایو شمیرنه په غیر معمولي ډول ورو روانه ده چې حکومت یو اله د ټلیفوني خدماتو ځنډیدل بللې دي. د ټاکنو په ورځ په پاکستان کې انټرنیټي او ټلیفوني خدمات ځنډول سي. د پاکستان پاوز پرون ویلي چې د انتخاباتو د بهیر د ګډوډۍ په هدف د وسلولو په حملو کې لږ تر لږه 12 کسان چې اکثر یې د امنیتي ځواکونو غړي و وژل سوي دي. د منځني ختیځ د څلورو هیوادونو ډیپلوماتانو د فلسطیني دولت د رسمیت پیژندنې پر لوري د نه بدلیدونکو اقداماتو غوښتنه بیا تکرار کړه. د سعودي عربستان دولتي رسنۍ نن راپور ورکړی چې دا غوښتنه پرون په هغه غونډه کې تکرار سوه چې د سعودي عربستان په کوربتوب د غزې پر جګړه د بحث لپاره رابلل سوې وه، او تنظیموونکي د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه وایي چې د مصر، قطر، متحده عرب اماراتو او اردن د بهرنیو چارو وزیرانو د غرض د فلسطین یو لوړ رتبه چارواکي په کې ګډون کړی وو. لکه چې د اسرائیل او حماس لړۍ ترمنځ جګړه پیل شوې، دا سیمې ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن 5م سفر وو. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د سعودي عربستان ایس پی ای خبری اژانس راپور ورکړی چې په دې کتنه کې د څلورو عرب هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غزې تړانګه کې د جګړې د ختمېدو پر اړتیا ټینګار وکړ. دغه راز د فوري او بشپړ اوربند غوښتنه هم وکړه. اژانس وایي په دې کتنه کې د دوو دولتونو د تشکیل د حل لپاره د ثابتو اقداماتو پر اهمیت هم ټینګار وسو. د اوکران هوایي مدافع د روسیې له خوا د شاهد په نوم د 1400 توغول سوی بي پيلوټ الوتکو له جملې 10 الوتکې نسکوري کړې دي. د اوکران هوایي ځواکونه وایي چې دغه الوتکې نن سهار پر دریو سیمو میکولایف، خرسون او خارکیف توغول سوی وي. د خارکیف والی اولا سینیهوبوف په ټلګرام کې لیکلي په دې شار کې یو تن ژوبل سوی او یو ملکی بنسټ زیانمن سوی. د روسیې د خوا په جنوري میاشت کې پر اوکران حمله شدید سوي چې د لسګونو کسانو د مرګ ژوبلې سبب سوي. د سویس پولیس وایي د پولیسو لخوا یو 2.5 کلن ایرانی پناه غوښتونکی وروسته له هغې ووژل سو چې لومړی هغه له تبر او چړې په استفاده څه باندې 15 کسان د 2 ساعتونو لپاره په یوه ریل ګاډي کې برمته کړل. په دې پیښه کې چې د سویس په لویدیځ کې سوي مسافرو ته کوم زیان نه دی اوښتی، دغه ایرانی وګړي دغه مسافر تیر ماښام برمته کړي وو. حمله کوونکي چې په فارسي او انګریزي ژبو خبرې کولې د ریل ګاډي له انجینر غوښتنه کوله چې له 1500 برمته سوو سره یو ځای سي. له پیښې 4 ساعته وروسته پولیسو پر دغه ریل ګاډي یرغل وروړ او د پیښې عاملې وواژه. د افغانستان او سریلانکا ملي لوبډلو نن د درویو یو ورځنیو سیالیو لومړۍ مسابقه پیل کړه. په سریلانکا کې د دې لوبې په چیاټاس افغانستان وګټه او د بالینګ کولو پریکړې وکړه. سریلانکا تر اوسه پورې په څه باندې 6 اوورونو کې 10 منډې کړې او کوم لوبغاړی نه دی سوځېدلی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې کپتان حشمت الله شهیدي پرون په یوه کانفرنس کې ویل چې په تیرو 4 ورځو کې لوبغاړو ښه تمرینات کړي دي. افغانستان تر دې مخکې پر سریلانکا ټیسټ سیالي بایللی وه. د دواړو هیوادونو د کرکټ ملي لوبډلې په خپلو کې درې شلوره مسابقې هم کوي، او تر 1900 کلونو د کشرو کرکټ لوبډلو په نړیوال جام سیالیو کې آسترالیا او هندوستان پیلوبې ته ووتل. په نیمه پیلوبې کې هند جنوبي افریقا او آسترالیا پاکستان ته ماتې ورکړه، او په دې توګه دواړو لوبډلې پیلوبې ته ووتې. ټاکل شوې ده چې د هند او آسترالیا لوبډلې د راتلونکي یکشنبې په ورځ د جنوبي افریقا په بینونی لوبغالي کې په پیلوبې کې له یو بل سره مخامخ شي.
آزادی پڅپو کې
درم واج آزادی
د آزادی په چپو کې د پروګرام درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم. نن مو زه په دې خبرونه کې هر کله کوم. ټاکل شوې ده چې د روان فبروري په 13 او 19 د قطر په پلازمینه دوحه کې د ملګرو ملتونو تر مشرۍ لاندې د افغانستان په اړه یو مهم دوه ورځنی کانفرنس دایر شي. ملګرو ملتونو په دې کانفرنس کې طالبانو ته هم د ګډون بلنه ورکړې ده. همداراز ویل شوی چې د افغان ښځو په استازیتوب څو ښځې د دوحې په کانفرنس کې برخه واخلي. دا کانفرنس وروسته له دې جوړیږي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمشي ځانګړي همشغوونکي فریدون سینریلی اوغلو امنیت شورا ته د افغانستان په اړه خپل راپور وړاندې کړ. د افغانستان لپاره د اروپای اتحادیې ځانګړي استازي توماس نیکلسن چې د دې کانفرنس په اړه په کابل کې یوې خبري غونډې ته خبري کولې وویل د کانفرنس اصلي تمرکز د فریدون سینریلی اوغلو د راپور په اړه بحث دی. شغل سینریلی اوغلو په خپل هم له طالب چارواکو سره په کتنو کې ویلي چې د دوحې په کانفرنس کې به له افغانستان سره پر مرستو د افغانستان د بانکي سیستم د بندیزونو د لرې کېدو او په افغانستان کې د نړیوال بانک د نیمګړو پروژو د بیا پیلېدو په شمول په راز راز موضوعاتو بحث او خبرې وشي. خو طالب چارواکي له دې سره سره تر اوسه پورې په دې کې زړه نازړه دي چې د دوحې په کانفرنس کې ګډون وکړي او کوونه کړي. په دې موضوع د بحث لپاره زموږ د دې خبرونې میلمانه دي لیکوال او څېړونکی شهسوار سنگروال، د بشري حقونو فعال ډیو پتنګ، او د سیاسي چارو کتونکی خالد هادي. ټول میلمنو تار کلی وایم، او د خبرونې پترس کې به تاسو درنو اوریدونکو ته هم نوبت درکو چې نظر سرګند کړئ او یا هم د موضوع په ارتباط زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنه وکړئ. لومړی سنگروال صاحب، کدی دوحه په کانفرنس پیل کو، د دې کانفرنس اهمیت په څه کې دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی سروان صاحب تاسو ته او محترم مهدی صاحب او همدغه ډول میرمن پتنګ ته یا پیغلی پتنګ ته سلامونه درناوی وړاندې کوم. بلې، رښتیا لکه څنګه چې تاسو هم په سریزه کې ورته اشاره وکوله چې د ملګرو ملتونو په قربتوب باندې به په دوحه کې یو غونډه جوړیږي، او په دغه غونډه کې د لومړي ځل لپاره دی چې طالب چارواکو ته هم بلنه ورکړل شوې چې په دغه غونډه کې برخه واخلي. ښه، که څه هم موږ تاسو دې شاهد یو چې په بیلابیلو وختونو کې دې ته ورته غونډې جوړې شوې دي، خو هغه څه چې د افغانستان د خلکو هیله ده او هغه څه چې غواړي چې په افغانستان کې یو باثباته مرکزی حکومت په څنګ کې باید نړیوالې ډیپلوماټیکې اړیکې شتون ولري، هغه اقتصادي او سیاسي ستونزې چې اوس افغانستان ورغاړي ده هغه ته د پایتکه کېږي. خو بیا هم ډېرې هیلې داسې دي چې شاید دغه غونډه د نورو غونډو په پرتله باندې یو څه په سیاسي لحاظ او په اقتصادي لحاظ یو څه غوښه نه وي. نو موږ په همدغه هیلې باندې یو چې د اسلامي امارات په دغه غونډه کې ګډون کوي که نه کوي. که څه هم په وروستیو کې چې کله د دې توماس نیکلسن سره ولیدل د بهرنیو چارو سرپرست وزیر، نو هغه وویل چې زه به په یو معنادار شکل په دغه غونډه کې اشتراک وکوم او خپل خوشبینی وښودم. خو ګورو بیا هم په کار خدا و چې یا طالب چارواکو په دې تړاو باندې یو ناست درلودلی او یای د افغانستان بلا بلو قشرونو ته د پانتونو سازانو ته او نورو هغه ډول خلکو ته چې هغه په سیاست کې او په ډیپلوماټیکو اړیکو پوهیږي نو هغو سره باید یو غونډه نیولې وای او د هغې غونډې په رڼا کې داسې یو اجنډا سره باید د ملګرو ملتو په استازیتوب په دغه غونډه کې برخه اخیستې وای چې د خبرو د ویلو دپاره باید یو څه وای. زه فکر کوم که چېرته دوی د خبرو دپاره څه ولري او په ډېر مهم چې دا تر اوسه کومې غونډې شوي په نړیوال ډګر کې او یا د امریکې نه راواخله تر جرمني نه راواخله د شانګهای تر غونډو پورې چې کومې شوي خو اساسي مسله دغه وه چې د نجونو د حقونو مسله وه د نجونو او همدغه ډول د پراخ بنسټ حکومت جوړول وو. وګورو که چېرته اسلامي امارات غړي طالبان په دې کې ګډون کوي د هغو استازو وینا به د دغو غوښتنو په وړاندې څه وي.
بله ډېره مننه. سلامت اوسئ ښاغلی سنګروال. محترمې ډیوې پتنګ، تاسې د دوحې له کنفرانس څه تمه لرئ؟
سلامونه سروان صاحب تاسو ته درسیږي، هم در رقم سنگروال صاحب تخپل سلامونه احترامات وړاندې کوم، هادي صاحب ته او تاسو دې پروګرام ټول لیدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. د دغه کانفرنس نه بخو زموږ ایلی ډېرې زیاتې وي. دلیل یې دا دی چې د همدغې میز نه د افغانستان هغه فعلي واکمنۍ ځان ته وشوه کړی چې واک ترلاسه کړي. نو زه فکر کوم چې دغې ناستې ته به ډېره ضروري وګڼل شي چې طالبان ورته راشي، او زه فکر کوم چې دوی راځي او موږ تاسو وینو چې دوی په خپلو منځونو کې په کابل کې غونډې لري او هلته دوی ناستې لري، په همدې باندې خبرې کوي چې په څه رقم شکر باندې او په کومه ډیپلوماسي باندې به دوی زی دوه ته اول ته به بیا کوشش کوي چې د ستونزې چې فعلا په افغانستان کې موږ تاسو لرو چې د لپاره یو عدلیه را پیدا شي. په افغانستان کې موږ تاسو بلا شکه چې د نجونو د مکتبونو تړل شول او د میرمنو حقوق شو، دا یوه لویه ستونزه ده. خو د څنګ سره موږ تاسو نورو ستونزې هم لرو، لکه تاسو چې په خبرو کې اشاره ورته وکړه، لکه بانکي سیستمونه شول هم در رقم زموږ تاسو په افغانستان کې فقر سره خلق مخامختی او هغه پروژې چې وقت افغانستان خلکو ته د کار زمينه کار شي چې را برابر کړی هغه دی باندې بندیزونه اوله کېدل. نو زه فکر کوم چې ډېر څه دي چې په دې کانفرنس کې کولای شي چې و ال ریار را پیدا شي او طالبان که چیرته د رقم غونډې ته دوی کیننی او هلته په مشکلاتو باندې خبرې ونه کړي، زه فکر کوم چې دوی به د غټو پښتنو دلاندې راشي. د خاطر چې دوی همیشه همدغه خبر به کوله چې تاسو کانفرنسونه نیسئ او موږ چې واکمن یو په دې هیواد باندې تاسو موږ ته دعوت نه راکوئ. نو د چې ځینې ګنګوسي کېږي چې دوی کېدای شي چې راړ نه شي، زه فکر کوم چې دا صرف تبلیغات دي. دومره چې زه معلومات لرم د دوی په منځونو کې ډېرې غټې ناستې شوي دي او د دې د څنګ سره په ګوته شوي دي چې کوم کسان باید راشي، په کومه موضوع باندې باید وغږېږي او په کوم چوکات کې دوی باید کوشش وکړي چې د کومو هیوادونو سره په څه رقم شکل باندې کوشش وکړي چې خبرو کې تر څو هغه خپلې ګټې چې دوی ضروري ګڼي چې هغه وشي کړی چې په دا رقم غونډه کې دوی وساتي. خو دلته سوال دې ته راځي چې اوس هغه د میرمنو له خوانه ویل کېږي چې ځینې چوکۍ ورته ټاکل شوي دي چې د میرمنو نمایندګي باندې هلته راړو چې خبرې وکړي. نو پوښتنه دلته دا راځي چې دغه میرمنې به د کوم ځای وي؟ آیا د میرمنې به د افغانستانه ټاکل کېږي او یا د خارج نه به د میرمنې ټاکل کېږي؟ زه فکر کوم چې دغه سې کانفرنسو ده که چېرته زموږ افغانان ورځي او د بیرون نه وي که د دننه نه وي او یا که په فعلي واکمنۍ باندې طالبرلي کړی لري، ښه به دا وي چې دوی په دا رقم ذهنیت باندې راشي چې څنګه اګر موږ تاسو را پیدا کړو. که چېرته په دې ذهنیت باندې دوی راشي او په دې فکر باندې راشي چې څنګه موږ کوشش وکړو چې دغه پروسه تخریب کړو، زه فکر کوم چې دا بیا زموږ تاسو هغه ګټې چې موږ تاسو په نظر کې نیسو کېدای شي هغه د پښو دراندې شي.
ډېره مننه محترمې دیوا پتنګ. ښاغلی هادي، ولې طالبان زړه نازړه دي چې په دې کانفرنس کې ګډون وکړي او کوونه کې سره لدی چې محترمه پتنګ باوري ده چې طالبان به ګډون وکړي لیکن په زغر دی نه دی ویلي چې ګډون کوي؟
سروان صاحب، لومړی تاسو ستاسو اورېدونکو ته بیا درنو مېلمنو ته خپل احترامات وړاندې کوم. طالبانو یو عمده مشکل دا دی چې طالبان په نړیوالو بے باور سوي دي، یعنی په دې معنا ځکه چې هغه ژمنې چې د دوحې د مذاکرات په جریان کې نړیوالو د دوی سره کړی وې یو هم نسو عملي. او دا بیا بیل بحث دی چې خپل طالبان څونه د دوه مذاکرات ته ژمن پاتې سوي دي، تر کومه اندازې د دوه پریکړې عملي سوي دي دا بیل بحث دی. خو طالبان صورتي عموم کې پر نړیوالو باندې بے باور سوي دي، او د دې نظریات دا چې د طالب د نړیوالو غوښتنې نه خلاصي تعلیم مسله یې که چېرته دغه حل سي نو دوی بله مسله رامخته کوي، که هغه حل سي بله رامخته کوي. دا په وار وار د طالبانو مشرانو هم یادونه کړې ده چې نړیوال
لیکن عادي صاحب عملا تاسو وګورئ نړیوالو کومې ژمنې کړې وې له طالبانو سره چې هغوی بیا ترې شاته شوي دي؟
د پردې تر شا ډېرې ژمنې سوي وې چې یو خپل د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلې مسله وه چې اوس تقریبا تر ډېره د ښځو د حقوقو او د تعلیم او یا د واک د انحصار پر سر باندې ځنډېدلې د په ښکاره توګه چې نړیوال اوس بانه همدا کوي.
یعنی فکر کوي چې طالبانو بیا په مقابل کې همدغه ژمنې نه وي ورکړي چې واک به په انحصار کې نه اخلي او بیا ښځو ته به حقونه نه ورکوي؟
خو ما دا وویل چې دا بیا بیل بحث دی چې د دوه مذاکرات تر کومه اندازې پورې پریکړې عملي سولې، ځکه د دوه مذاکرات خپله د دوه د اګریمنټ هغه یو پاس تر اوسه پورې همداسې ناحله پاتې سو چې هغه بین الافغاني مذاکرات دي. یعنی اوس طالبانو واک په لاس کې اخیستی دي، او اوس اول شپو کې به دی کوم خبره چې کول هغه دا و چې موږ به د مخالفینو سره خبرو ته کښېنو. ولې اوس کچیرې دا خبره طالبان ته یاده کړل سي، طالب وایي چې بین الافغاني مذاکرات ته هیڅ ضرورت نشته. یعنی هر هغه څه دي چې دی ځینې شان د دوی د خواڅخه نقصول او ځینې شان د نړیوال د خواڅه نقصول چې هغه بېلابېل لاملونه لري. د ایمان الظاهري موجودیت په کابل کې هم د دوه د اګریمنټ یو ناقص و چې رامنځته سو، نو دغسې شان بے باوري رامنځته سوه. نو طالب اوس زړه نا زړه دی چې د نړیوالو سره خبرو ته کښېني که نه کښېني. ولې مجبوریت دا دی چې طالبان به ځي د فبروري غونډې ته به د روان میاشت چې کومه غونډه په دوحه کې کېږي هغه ته به خامخا ځي، ځکه که لوړتبه حت وانستی خو یو کوچنۍ ډله به استی.
بله صاحب، ډېره مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو د ازادۍ په څپو کې پروګرام اوري. په دې پروګرام کې د دوحې د کانفرنس په اهمیت او دا چې طالبان ولې زړه نازړه دي چې په دې کانفرنس کې ګډون وکړي او یا یې ونه کړي، له خپلو درنو میلمنو شاهسوار سنگروال، ډیوه پتنګ، خالد حاجي سره خبرې کوو. سنگروال صاحب، غالبا د دوحې په کانفرنس کې د بین الافغاني خبرو غوښتنه کیږي، فکر کوي چې طالبان به ومني په داسې حال کې چې دوی فکر کوي چې کاملا واقع په کنټرول کې دی او هیڅ چاته ضرورت نه لري؟
په سیاسي نظام لپاره تاسو پوهیږئ چې دوه اصله ډېر مهم دي. په لومړي سر کې خپل داخلي مشروعیت او په بهرني اړخ کې هغه نړیوال ډیپلوماتیک ارزښتونه. دا چې په دې دوه په خبرو کې به دا ډول پریکړه وشي کنه چې له مخالفینو سره اسلامي امارات خبرو ته کینی، خدا نه دا تعریف شوی چې کم مخالفین او څه ډول مخالفین. کم مخالفین هغه وي چې د مقاومت په نوم یو ډلګۍ جوړه ده چې هغه په تیر کې په فساد ښکېل وه، هغه په اختلاس او احتکار او په ناولو داسې کړو وړو باندې چې هغه زه فکر کوم چې په افغانستان کې بیا د ځان دپاره داسې د سیاسي ناستې ځای د ځان دپاره.
ستاسو خپل نظر څه دی چې د نړیوالو غوښتنه څه ده؟ منظور یې له بین الافغاني خبرو څه دی؟ آیا هغه پخواني تنظیمونه او هغه چارواکي دي چې په تېر نظام کې لوی چوکۍ په لاس کې درلودي، او که نور افغانان هم سته؟ په افغانستان 30 میلیونه نفوس لري.
بله، د تاسو وروستۍ خبره ډېره په زړه پورې ده. که چېرته امریکا او یا د ناټو غړي هیوادونه او یا ملګري ملتونه یا نورې خواوې ټینګار کوي په هغه چا باندې چې هغو هلته شل کلن واک درلود او د شل کلن واک او ځواک په نتیجه کې داسې څه په میراث نه دي پرېښي چې د افغانستان خلک په هغوی باور وکړي. خو زه وایم که چېرته ملګري ملتونه غواړي چې اوس د دې کانفرنس کوربه دی او یا ناټو غړي هیوادونه او د امریکا متحدین غواړي چې په افغانستان کې رښتینې توګه یو داسې سیاسي نظام ته لاره هواره شي چې هغه د افغانستان خلکو دپاره، د نړۍ دپاره د پام ولوي هغه شاید یو متخصص او یو اکادمیک کابینه او یو ملی او بین مللي شخصیتونه چې هغه په هیڅ ډول فساد کې ښکیل نه و او هغه تر اوسه هم د یو ښه نیک نوم څښتن دي او هغه کولای شي چې د خپلې مسلکي پوهې له مخې یا د خپلې اکاډمیکې پوهې له مخې افغانستان له اوسني کړکېچ نه چې کومې سیاسي پیښې او یا کومې اقتصادي ستونزې ورلغاړي دي له دې نه وباسي. نو که چېرته دغه نړیوال په دغه باندې ټینګار کوي لکه تاسو چې د خپلو خبرو په وروستیو کې وویلي چې افغانستان څلور میلیونه وګړي لري، دا امکان نه لري چې دا ټوله پوهه دا کارپوهان دي همغه وي چې دا شلو کلو کې په حکومت کې و. نو په کار دی چې دغه د نړۍ خلک او یا ملګري ملتونه په سر کې داسې کسانو باندې پانګونه وکړي چې هغه په
یعنی تاسې دا ضرورت وینئ سنگروال صاحب چې بین الافغاني خبرو ته ضرورت شته؟
بالکل ضرورت شته، ولې ضرورت په همدغه شرط باندې چې په هغه کې دغه ډول چې د پوهې خاوندان وي، د کار ښه تجربه ولري، دغسې کسانو سره باید خبرو.
درست، ډېره مننه، سلامت سلامت اوسې. محترمې پتنګ، څه فکر کوئ چې ولې نړیوالې ټولنې احساس کړه چې دغسې یوه کنفرانس ته ضرورت شته؟
دلیل دا دی چې په افغانستان کې دوی ویني چې ستونزې فعلا موجودې دي او د دې د څنګ سره هغه کوم هغه پریکړلیک چې دوی په دوحا کې د طالبانو سره وکړله هغه تر اوسه پورې تکمیل شوی نه دی. موږ تاسو ولیدل چې هغه کوم شرطونه چې دواړو خواوو نه په یو بل باندې کول شوي دي هغه تر اوسه پورې نه دي رسېدلي. نو د دې خاطر باندې ضرورت ګڼل کېدل او د دې څنګ سره په دې منطقه کې چې کوم بدلون چې ورځ تر بلې موږ تاسو چې وینو چې راځي، خصوصا د ایران په برخه کې، د پاکستان په برخه کې او همدغه رقم په دغه منطقه کې، دوی ضروري ویني چې که چیرته په افغانستان کې افغانستان د دوی توجه ونه کړي او دغې ستونزو ته یو آل بیا را پیدا کړي، کېدای شي چې دوی ته به نورم ستونزې آینده کې را پیدا کړي. تاسو ته یوه پوښتنه وکړله چې دغه هیوادونه، بهرني هیوادونه څو غواړي چې لکه راشي، هغه مخالفین د دوی کوم کسان دي چې دوی اشاره ورته کوي، یا بین افغاني خبرې چې دوی کوي چې باید په خپلو منځونو کې افغانان باید در سره کښېني یا همه شموله حکومت را جوړ کړي. موږ تاسو هر هیواد همدغه غږ کوي چې موږ غواړو چې همه شموله حکومت په افغانستان کې را ایجاد شي. دلیل دا دی چې په افغانستان کې په داخلو څلوېښتو کلونو کې متاسفانه دغه اجازه موږ تاسو ګاونډي هیوادونو ته یا نړیوالې ټولنې ته ورکړې ده چې دوی وشي کړی چې حکومتونه زموږ دپاره را جوړ کړي، او همیشه دوی کوشش کړی دی چې هغه کسان بیا په راست کې راولي چې هغه د دوی جاسوسان بود، د دوی دپاره به بیا کار کوو، د دوی هیواد د ملي ګټو دپاره به کار کوو. نو نن بس که چېرته ایران راځي یا ملګري ملتونه راځي یا پاکستان راځي، دغه هیوادونه که چېرته غږ را پورته کوي چې موږ همه شمول حکومت غواړو، د دوی مطلب زموږ په نظر صرف هغه مخالفین دي. د دوی دپاره هغه کسان دي چې د دوی نه پیسې اخلي، د دوی دپاره جاسوسي کوي، او د دوی په وختونو کې یا په وزارتونو کې یا په لوړو چوکیو باندې ګمار شوي وو. دې په خاطر باندې دوی کوشش همیشه د دغه کریمینه استفاده کوي چې موږ اما شمول حکومت غواړو. نو زه فکر کوم چې موږ تاسو افغانانو لکه سنگروال صاحب چې ډېر خو خبرو ته اشاره وکړله، موږ تاسو بین افغاني خبرو ته ډېر شدیدن اړتیا ده تر څو افغانان وشي کړی چې خپل هغه ملي فکر چې دی، هغه ملي کسان چې دي، هغوی را ټول کړي، فیلي واکمنۍ او د هغوی نه پوښتنه وکړي چې څنګه کولی شي چې په دغه حکومتدارۍ کې دوی سره یو ځای کړي دوی، او د هغوی نه کومک را وغواړي تر څو دا رقم غونډې چې کېږي چې هغوی هم
باسه پکې ولري. ډېره مننه، سلامت اوسې محترمې پتنګ. حاجی صاحب، د سی ویل کیږي چې په دې کانفرنس کې، د دوحې په کانفرنس کې به د افغانستان لپاره په ځانګړي استازي یا د ځانګړي استازي په ټاکلو باندې بحث وشي، او طالبان ورسره مخالف دي. طالبان ولې مخالفت کوي؟
زه خپل په جنوري کې په استنبول کې د افغانستان د فکر فورم په د غونډې په څنډو کې خپل شاغلي غل فریدون غلو سره موږ پر دې باندې بحث وکړ، او هغه دا خبره په زغرده ویل چې طالبان نه غواړي چې د ملګرو ملتونو په موجودیت کې یا د یونما په موجودیت کې دی یو بل داسې اداره رامنځته شي چې هغه دی د نړیوال په نړیواله کچه باندې د افغانستان د مخالفینو سره هم لیدل وکړي، لیدل کتل وکړي، او د افغانانو سره په بهر کې هم لیدل کتل وکړي. نو دوی نه غواړي، دوی وایي چې هلته د موازی ادارې باید موجود نه وي. خو دلته خبره دا ده، کله چې فریدون اوغلو دا خبره یاده کړله چې نړیوال خاصتا جاپان پر دې ډیر زیات ټینګار کوي چې په افغانستان کې د نړیوال بانک هغه پروژې چې تقریبا اتیا پیسې د کارونه بشپړ شوي دي، ولې اوس هغه تخریب کیږي؟ د وخت او زمان په اساس باندې ځینې هغه شیان دي چې بیخي داسې پروژې شته چې $800-900 میلیونه باندې لګښت شوی دی. نو 25 میلیونه ډالر یا 20 میلیونه ډالر پاتې دي چې پروژې تکمیل شي. نو د دې هڅه هم دغه ده چې دغه خنډ چې اوس نړیوال ویني د نړیوال بانک په موجودیت کې چې هغه سیاسي مشروعیت یا مثلا سیاسي پیژندنه ده، د دغه په مابین کې یو برج جوړ کړي چې هغه دغه د ملګرو ملتونو د خاص استازي ټاکل دي. ولی طالب دې سره هم مخالفت کوي چې د ملګرو ملتونو د خاص استازي ټاکل په تیر کې هیڅ نتیجه نه دور کړي، او د دې په ځای چې ستونزې کمی کې ستونزې زیاتوي، نو په دې خاطر د دې کار سره دې مخالفت ښکاره کړی دي.
بله صاحب، ډېره مننه. کورودان، قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو د ازادي په څپو کې پروګرام اوري. په دې پروګرام کې د دوحې د کانفرنس پر اهمیت او په دې کانفرنس کې د ګډون لپاره د طالبانو په زړه نازړه توپ خبرې کوو. زموږ د خبرونې میلمانه دي مورخ او څېړونکی شاهسوار سنگروال، د بشري حقوقو فعال ډیوه پتنګ، او د سیاسي چارو مبصر خالد هادي. تاسو هم کولی شئ زموږ له درنو میلمنو څخه د موضوع په اړه پوښتنه وکړئ یا هم خپل لنډ نظر څرګند کړئ. همدا شیبه تاسو ته وخت درکو چې له موږ سره تماس ونیسئ. همدا شیبه یو اوریدونکی لرو، ځان راو پیژنئ. آزادي رادیو،
السلام علیکم. ورحمۃ
اللہ. وعلیکم السلام. مهرباني.
محمد عابد هم د فراه ولایت څخه.
شاه صاحب، مهرباني.
دا چې امارات د دوحې په کانفرنس کې ګډون کوي یا نه کوي، هغه خپل کار دی. خو زما په دا کمزوري ذهن او فکر باندې که چیرې دوی په دغه کانفرنس کې ګډون وکړي، دا به د دوی دپاره ډېر مفید وي. که نړیوال کومه غوښتنه یا نیوکه یا وړاندې هغه باندې به دوی پوه خبر شي، د هغو زړه ته متصل ولولېږي. او که چېرې دوی ګډون وکړي، فکر کوم چې دا دوی دپاره به غیر مفید وي. پواز د دې دې کوم مقابل دی او یا کوم نور ریواز دی، هغه به دوی کمی ګوته ونیسي. نو که ګډون وکړي، ما په فکر سره ډېر بشي.
سید، ډیر زیاته مننه چې تماس مو ونیو. یو بل اوریدونکی هم شته، تاسو هم ځان راو پیژنئ. آزادي رادیو ده.
پښتنه ویدا ده چې آیا دوی ولې کنفرانس نه غواړي چې کینی؟ آیا دوی په شته پریکړو باندې کوم چې په دوحه کې لاسلیک کړی په هغه باندې عمل نه ده کړی؟
یعنی تاسو فکر کوئ چې طالبان په همدې خاطر نه غواړي چې په دې کنفرانس کې ګډون وکړي؟
او بالکل.
صحیح، هم دومره واستاسو خبره.
او یو بل پنم.
بله،
هغه دا چې دې باندې د بل چا فشار خو باندې چې دې د بل چا نه کیږي.
صحیح، یعنی د بل چا تر فشار لاندې خو به نه وي چې نه ګډون نه کوي. صحیح ده. مننه. کور دی ودان چې ټلیفون دی وکړو. یو بل اوریدونکی هم اورو، بیا به ورشو میلمنو ته. ځان راو پیژنئ. آزادي رادیو ده. تاسو له سټوډیو سره وصل یاست، خبرې وکړئ. سلامت دي یاست؟ مهرباني کوئ صاحب.
ودان درته وویل چې دا د قطر کې کومه غونډه ده چې طالبان نه ښه چې ورغوښته شوي دي که نه دي. نو د دې سمدغه سره د نړیوال څخه چې دا طالبان په رسمیت ونه پېژني، او دا خلک چې دي دا د افغانستان د هیڅ وګړي نه دي خوښ. ولې دا نور د اطراف سیمو خلک چې په شریعت باندې ځینې خوابدي دي، او هغه د ښارو خلک یې دا د مکتبو پر خبرو ځینې خوابدي دي. نو په دغه مې دا وویل.
صحیح، مننه. ستاسو نظر واورېدل شو. تاسو دې اوریدونکو خبري واوریدې. لمړی اوریدونکو مو عابد و، دویل چې د طالبانو په ګټه ده چې په کانفرنس کې ګډون وکړي، او که ګډون ونه کړي په تاوان ده. او د دوهم اوریدونکو نظر دا و چې طالبان په دې خاطر ګډون نه کوي چې هغه ژمنې چې له نړیوالو سره کړي دي هغه یې نه دي پوره کړي، نو هلته شاید هم د منظور دا و چې ملامتی شي. ور به شو محترمې دیوې پتنګ ته، ستاسو نظر څه دی؟ د دوو اورېدونکو د خبرو په اړه تاسې څه وایست؟
سلام صاحب، زه فکر کوم چې د دوی نظریات ډېر مهم دي. همدغه د افغانستان خلک دي، دوی غږ باید واورېدل شي. مختلف نظرونه دي چې موږ تاسو دغه سره د درې کسانو نظر واورېدل، مختلف نظرونه لري. یو یې چې ولې په رسمیت باندې نه پېژندل کېږي، بل یې چې باید په رسمیت باندې وپېژندل شي، او بل یې چې ولې نه ورځي آید کوم بل چاله خانه به کوم فشار شیخ ونوي. دغه نظریات ډېر زیات مهم دي، په خاطر باندې موږ افغانان همدغه غږ کوو چې ګوره، یا تاسو اوس راغلي یاست، یا په واکمنۍ باندې ناستې یاست، یا په دغه سپینه ګاډۍ کې تاسو اوس ناست یاست، واکمن هستې، نو دا به ښایي چې تاسو د افغانستان د ټولو خلکو نظریاتو ته غوږ ونیسئ، یوه لویه جرګه را دایره کړئ تر څو خلک کوشش کړی نظریات درسره شریک کړي، او هغه لویو ملي خبرو باندې خبرې د تاسو سره وکړي. د دوی په خبرو کې به زه دا وایم چې د چویلتي دي چې کېدی شي چې طالبان را نشي، یا ولې به نه ورځي. زما په نظر سره چې دا دی چې دوی حتماً به دغه کانفرانس ته راشي، دو خاطر که چېرته را نشي دوی به د ډېرو نورو پوښتنو د لاندې راشي، او دا که چېرته را نشي یا دوی د بل چا لخوا نه په دوی باندې فشار دی، زه فکر نه کوم چې د فشار خبره وی دلته. زه پر کومه چې دوی هم غواړي چې د غستونزې حل شي، او د نړۍ سره یو نیک رابطې ورسره شروع کړي. البته بل خبره دا چې وی چې هغه فکر کوم ستاسو آخري هغه کس خبره وکړه چې دوی باید دعوت نشي، زه فکر کوم چې باید په رسمیت باندې ونه پیژندل شي. ګوري، دغه نظریات لکه چې ما تاسو ته ووایي چې دا زموږ تاسو د عامو خلکو خبرې دي، که چېرته موږ تاسو راشو د ټولو باندې د مخالفینو نمونه ورباندې کړي چې دغه مخالفین، زه فکر کوم چې په افغانستان کې هغه کسان چې اوسي یا ته ووایي ویني چې ستونزې په افغانستان کې کومې دي، که چېرته د کلي په منځ ته راشو لکه دې کس چې چې دته د شریعت نه خلک ونه پتنګ دي، همدغه رقم بیا د هر کی خلک د مکتوبونو په خاطر باندې ونه خپه دي، دقیقت لري. ګوره، که چېرته موږ تاسو وګورو په افغانستان کې نن ورځ هغه اسلام چې ضروري دی چې باید ټینګار ورباندې وشي، هغه هم موږ تاسو لاسه ورکړی دی، او دغې د څنګ سره چې موږ تاسو وشکړی چې د خلکو زړونه ترلاسه کړو، هغه هم موږ تاسو ونه شوی کړی چې ترلاسه کړو، دخاطر مکتوبونه دروازې بندې کړي دي. خلک عام خلک چې دي، هغوی اکثره خپه دي، فیلي واکمنۍ نه دي، په خاطر باندې چې د هغوی غږ نه اورېدل کېږي. که چېرته وغواړي چې دوی حکومتداري تراشی، حکومتداری که هم نشی کولای چې یو لوړی سطحی ته ورسیږي او ته کار وکړي، نو زه فکر کوم چې د عامو خلکو غږ ډېر ضروري دی. خو په دا رقم جلسو کې لکه دوحه کې چې دایر کیږي، زه فکر نه کوم چې دلته به د افغانستان د عامو خلکو غږ به واورید شي. دلته چې دغه کانفرانس شاید هغه به د نړیوالې ټولنې غږ واورېدل کېږي چې هغوی څه شی غواړي، هغوی دپاره افغانستان کې څه شی ډېر زیات مهم دي. آیا خپلې ملي ګټې به کوشش کوي چې په افغانستان کې دوی خوندي کړي، که نه هغوی به د افغانستان د مېرمنو په هکله باندې به خپل غږونه پورته کوي. که څه هم تاسو وینو چې په اجندا کې د افغانستان د مېرمنو په هکله باندې وخت ورته ټاکل شوی دی، خو آیا د دوی دپاره د مېرمنو د مکتوبونو تګ او د کار کولو به دومره زیات مهم وي چې دوی بیا خپل رابط د فیلی وفا کولی شي چې صحیح فشار
که دا شی نه وي؟ محترم پتنګ، نو چه شی باید د نړیوالې ټولنې لپاره مهم وي؟ ځکه چې تر اوسه پورې دغه څو دوه کاله دوه نیم کاله ووتل، د نړیوالې ټولنې همدغه غوښتنه ده چې ښځو ته حق ورکوي، د تعلیم حق ورکوي، د کار حق ورکوي، بشري حقونه رعایت کوي. که دا نه وي، نور نو څه فکر کوي چې بل به د نړیوالو غوښتنه څه وي؟ تر دې پرته خو بل څه موږ نه دي اورېدلي. البته د نظام مسله هم ده، چې د قانون مسله هم ده.
ګورئ، دا خو شعارونه دي چې ورکول کېږي، بېله شکه چې نړیواله ټولنه به دا خبرې کوي. دا خو په ډیپلوماسي کې چې خبره راشي، نو ته خو هغه خبرې کوي چې هغه خلک عام خلک غواړي واوري. که چېرته موږ تاسو به عمق ته راشي چې دوی ستراتیجي د افغانستان دپاره څه ده، هغه د دوی خپل امنیت دی چې په افغانستان کې دوی غواړي چې دوی هېواد دپاره کوم امنیتي ستونزه راپېښه نه شي. که چېرته د افغانستان مېرمن دوی ته مهمه وه، تاسو فکر کوئ چې امریکا نشي کولی چې فعلي واکمنۍ باندې فشار راوړي؟ بېله شکه چې کولی شي. خو د هغوی دپاره فعلا خپلې ټاکنې مهمې دي. امریکا خپلې ملي ګټې غواړي په افغانستان کې خوندي وساتي. طالب ورته ډېر ارزانه تمامېږي، هر څومره پیسې چې دوی به په جمهوریت کې به چې هغه کسان ته به ورکول چې دوی امنیت نه شوای ساتلی، ستونزې به ورته پېښې دلې. نن ورځې طالب په ډېر کم قیمت باندې همهغه امنیت یې ورته نیسي. نو نړیوالې ټولنې ته خپل امنیت ډېر زیات مهم دی. او د شعارونه چې
بله
میرمنو د تعلیم د یاد میرمنو د مکتوبونو د خلاصولو د یاد کار اجازه ده حق حقوق ده او چې قانون ده یا چې افغانان خپل منځونو کې
څه
شوو نه دي چې ورکوي
خو دوی د صحیح کورودان سلامت اوسه محترم پتنګ سنگروال صاحب ان شاء الله چې اوس په ستاسو خبري اوریدای شو ستاسو په نظر د نړیوالو غوښتنې به څه شی ویل طالبانو څخه بیل دغه مسله چې موږ مخکې یاد کړی یعنی د بشري حقوقو رعایت شذو ته حق ورکول یو داس حکومت جوړول چې ټول افغانانو ته د منلو وړ وي او محترمه پتنګ وای چې ک نړیوالو غشتل فشار راوستل شوی او طالبان مجبورول شوی فکر کوي چې ک د دې دوه په کانفرنس کې دوی داسې پریکړه وکړي طالبان به ومني او ک به ونه مني او ک خبره د فشار سينو بانکي بندیزونه شته حکومت په رسمیت نه پیژندل کیږي او لسکونه نور ډول فشارونه دي چې تر دې نور به نور څه فشار وي مهرباني
دماغ دزی سروازه
بله بله صاحب اوس مغاغ رازی مهرباني
زه بیا په لیوی بل زاوی دی خبره تا ګورم ازوان داسې به وګمو چې د ملګری ملتونه یا امریکا یا نور نړیوالې ادارې هیڅ اسلامي امارات ته نه وای چې تاسو د انجونو خوانځي پرانیزي زوایم چې دا پخپله یو ملي مسله ده او دا پخپله د افغانستان د خلکو یو ضرورت ده دا پخپله د افغانستان جنو حق ده دیغو خزو حق ده چې هم وظیفو ته لاړ شي او هم لوړ زده کړې وکړي او هم ښوونځي پوهنځي پر مخ لاړ شي زوایم چې کار نړیوال دا فشار راوړي کې نه راوړي ولې اسلامي امارات دا کار نه کوي چې د انجونو ښوونځي پرانیزي او پانتونو ته لاره پیدا کړي او اسلامي امارات ولې داسې نه کوي چې اساسي قانون چې تقریبا دغه د دوه نیم کال تیریږي او تر اوسه افغانستان اساسي قانون نه لري او اساسي قانون هغه وسیقه ده چې د هغې له مخې یو دولت یو نظام کولی شي چې خپله ملي او نړیواله پالیسي په ډاګه کړي خپلې لنډمهالې اوږدمهالې غوښتنې تنه د افغانستان خلکو ته د نړیوالو غوږو ته ورسی خو ګوره موږ په دغه مر کلونو کې چې دوه نیم کال ډیر عمر دی تاسو یو فکر وکوي چې یو جلی په دوه نیم کلونو کې له ښوونځي پاتې شي پداګوژي لمخې یا د خونیز روزنیز نظام لمخې چې ونجونې د دوه کالو لپاره یا د دوه نیم کالو لپاره چې تقریبا په بل حساب باندې درې تعلیمي کالونه کېږي او هغه خونځي تلل نه شي خو معنا هغه سن زیات شو بیا خو نه شي کولای چې په لوړ عمر کې بیا د خونځي تلل شي زه فکر کوم دا سوچ د ساوې نه لري دا ډیره مهمه خبره ده اسلامي امارات له هر څه نه زیات باید ته جدي توجه کړی وای دومره خبره د اساسي قانون ما ویل اساسي قانون د وی ټولنې یو اساسي رکن دی د هغې لمخې سره کولای شي چې د هواد پالیسی په ډاګه کې او درېمه مسله چې غواړم په ډاګه کم تاسو وګورئ د افغانستان په معاصر تاریخ کې او حتی لرغونی تاریخ کې نظم لرغونی تاریخ ته خو معاصر تاریخ یو دوه بیلګه اخلم چې موږ په افغانستان کې د میرویس نیکه د واک نه د مخه موږ په ډیر بدو حالاتو کې قرار درلود افغانستان هلته سیاسي کړکېچ درلود افغانستان هلته اقتصادی کارکش درلود ولی لوی جرګه و چې دلاخره میرویس نیکه نه یوازې یو سیمهیز واک ترلاسه کړ بلکې شاه محمود او تک شاه اشرف او تک حتی د اصفهان تاج دې په سر کې خودرسو یعنی د لوی جرګې ارزښت یا د افغانستان د خلکو اراده یا د افغانستان د خلکو ملاتړ دا ډیر مهم دی همدغه چې د احمدشاه بابا په وخت کې تاسو پیږی چې افغانستان ویشل و د هند ګورګانانو په ولکه کې و د هند صفویانو په ولکه کې ولی دغه لوی جرګه وا چې بل اخره د افغانستان خلک سره راټول شول او احمدشاه بابا ملای وترلله او بل اخره مشهد نیشاپور کشمیر او دلی امور او د هند سمندر د افغانستان څلور خوایوي یعنی د لوی جرګې ارزښت د تاریخ په اوږدو کې ډیر مهم دی ولی اسلامي امارات دغه څویره موجوده ده دغه د افغانستان د خلکو جرګه ده په دې کې باید قومي مشران په دې کې عالمان پوهان دا باید راغون شي د افغانستان په سیاسي او بهرني سیاست باندې باید کوټله نظر وړاندې کی زوایم که چیرته نړیوال غواړي کنه غواړي دغه خبرې چې ما وکړې دی وړاندیز په توګه دی افغان په توګه ځدی اسلامي امارات مخې تقدمه چې باید په دغه باندې عمل وکړي که بیا موږ نړیوالو پیژندلو کنه پیژندلو لته لګه هغه داخلي مشروعیت خو به اسلامي امارات ترلاسه کړی وي
بله ډیره مننه سنگروال صاحب آجی صاحب د نیکلسن د توماس منن لتاس صاحب سنگروال صاحب حاجی صاحب زت تست دی افغانستان لپاره د اروپאי اتحاد د ځنګړي استاد د خبري غونډي زین برخه لولمه د په کابل کې په خبري غونډه کې وویل چې دوه کانفرنس په ارتباط البته و د دغه کانفرنس اصلي تمرکز د فریدون سینریلی اوغلو د راپور په اړه بحث دی. په دغه راپور کې وړاندیز شوی چې د افغانستان او نړیوال ټولنې ترمنځ د اړیکو د عادي کېدو لپاره دی پر دوه موضوعاتو کار وشي. یو د نورو هیوادونو په وړاندې د طالبانو ژمنې او بشري حقونو ته درناوی او بل د اساسي قانون وی پراخې پروسې ته ژمنتیا ده چې د حکومت د وی پراخې بڼې او واضح قانوني جوړښت د رامنځته کېدو سبب کېدی شي. د ده هم ویل سینریلی اوغلو په دغو دو برخو کې له پرمختګ سره موازي وړاندیز کوي چې د اړیکو د عادي کېدو لپاره د ګامونه پورته شي چې په نهایت کې په افغانستان کې د حکومت د رسمیت پیژندو سبب شي. په دغه مسایلو کې کومه داسې موضوع ده چې تاسو فکر کوئ طالبان به د هغه په اړه اندېښنه ولري او یا به ورسره موافقه ونه کړي؟ بله ستاسو خبرې واورېدل شوې سنگروال صاحب. عادي صاحب څخه مې دا پوښتنه وه.
ساروان صاحب بخښنه دي ستاسو مایک بند و موږ خبرې وانورېدلې خو وروستۍ پوښتنې دې دوه مې نیمایي واورېدلې که پوښتنې دې پلا بیا تکرار کړې چې تا ول
ما د دوه د کانفرنس په ارتباط د اروپایي اتحادې د ځانګړي استاذ د خبري کانفرنس د څرګندونو ته اشاره وکړه او ویل چې هغه ویل چې په د دوه په کانفرنس کې باید ملګرو ملتو د ځانګړي همغږون کې په راپور باندې بحث وي. هغه راپور کې دا ویل شوی دی چې په داسې یو پروسې باید کار وشي چې په نتیجه کې په افغانستان کې اساسي قانون رامنځته شي او یو داسې پروسه رامنځته شي چې یو پراخ حکومت جوړ شي او په نتیجه کې په رسمیت وپیژندل شي. ما ویل دغه سی یو پروسه به ستاسو په نظر د طالبانو لپاره د منلو وړ وي او کنه وي نو د هغوی اندېښنه به په څه کې وي؟
څاروان صاحب لومړی خو د ښاغلي فریدون اوغلو کوم ځانګړي راپور چې د دسمبر پر 28 تاریخ باندې د امنیت شورا د خاص قرارداد سو هغه کې یو شی چې ما خپل ماته ډېر جالب هغه دا و چې د ښځو حقوق او تعلیم یو اسره کرښه ده، یعنی تر دې هغه ته مشروعیت هیڅ امکان نه لري. دوامه خبره دا ده چې طالب دته هیڅ کله نه حاضرېږي چې هغه دې بیرته د خپل حکومت مخالفینو سره چې په تیرو شلو کالو په افغانستان باندې واکمن و بیرته خبر تکشینه. دوامه خبره چې طالب ته او نړیواله ټولنه لړ سره نشدې کی هغه دا چې په دې کانفرنس کې به بار بار ویل سوی دی اروپای ټولنه امریکا ټولو پر همدې باندې سلا ده چې په افغانستان کې د رژیم د چینجېدو لپاره اوس داسې کومه علاقه نه ده موجوده، یعنی د دې مطلب دا دی چې نړیواله ټولنه د خپل مجبوریتونو په اساس باندې یا د اوکراین د جګړې یا د غزې د جګړې په اساس باندې دین نه غواړي چې یو بل سرخوړې په نړۍ کې ځان ته جوړ کړي، نو دی غواړي چې د افغانستان د واکمن رژیم سره ګډ کار وکړي او یو انګیجمنت ته ورسیږي. او دا به د دې په معنا نه وي چې طالبان په رسمیت وپیژندل شي. بل خوا د ښځو حقوق او تعلیم او د دولت انصار دغه څرګند اساسي ټکی دي چې طالب نه غواړي په نړیوال سټیج کې قرباني خبرې وسی چې دا په خپل طالبانو داخلي او بهرنی مشروعیت دواړه د خان سره مخامخ کوي.
بله صاحب ډیره مننه، سلامت اوسې. اوس به بیا هم ورشو اوریدونکو ته. درنو اوریدونکو، تاسې زموږ اخلاق آزادی رادیو اوري، د آزادۍ په څپو کې خبرونه ده او موضوع هم د دوحې د کانفرنس اهمیت او په دې کانفرنس کې د طالبانو ګډون یا نه ګډون. اوریدونکو لرو ځان راو پیژنې.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
قطر کې چې دا غونډه ده؟
بله.
دغه طالبان ورونو باید یو څه لاره واخلي چې دغه مکتبونه خلاص شي، پنتونونه خلاص شي، دغه خلکو ته حقوق ورکړي چې د خلکو یو کار روان شي. طبیعي وزو ماښام راځو، هیڅ شی کاروبار نشته، هیڅ شی هم نشته، به شونډې وچې کور ته راځو، خواري کوو، محنت کوو چې شی نه جوړېږي. دغه مکتبونه خوشي شي، دغه نور سیستمونه برابر شي چې افغانستان کې له کار پیدا شي. دغه مشرانو باندې غږ کوم چې باید یو لاره د خلکو سره واخلي چې کاروبار پیدا شي، بیخي کاروبار نشته افغانستان کې.
یعنی ستاسو نظر دا ده چې تر څو افغانستان له نړیوالې ټولنې سره اړیکې ونه لري، یو په رسمیت پیژندلی حکومت نه لري، د خلکو کړاوونه به دوام لري.
سروان صاحب محترم، چې دا اوس افغانستان نه یو چاردیوالي جوړ شوی دی، نو چاردیوالي کې خلک څه کوي چې اوسېږي؟ خو که چېرته د چاردیوالي نه یا چاردیوالي کې کوټې په کراور کې، هغې کې انسانان ژوند کوي، بیا ماشومان ژوند کوي، هغه ځای پرې خساره کېږي. اوسه څوک هم نشته افغانستان کې، ډاکو ډبر دی، پوه شي؟ سبا یو بجې اوسه یم، اوس کور ته راغلی یم، یو روپۍ مې خپل ماشومان ته مې نه دی راوړی، پوه شي؟ دا نه که ماشومان مار خو نه دی چې خوري وخوري، ډوډۍ خوري.
بله، ډېره مننه چې تماس ته ونیول. سلامت اوسه. مننه، مننه، کور ودان، خوشاله اوسه. یو بل اوریدونکی زنده او پیشنه آزادی رادیو.
بله سروان صاحب محترم، سلامونه تاسو د آزادی رادیو ټول محترم اوریدونکو ته. عبدالحد اتل یم د هلمند څخه.
مهرباني کوی اتل صاحب.
مننه، الله دې خیر درکړي. یو ځانګړی سلام مېلمنو ته وایم، خدای پاک دې ژوند ورکړي، ډېرې ښه خبرې وکړي. سروان صاحب محترم، را به سم موضوع ته. دغه کومه غونډه چې په دوحه کې جوړیږي یا په بل ملک کې جوړیږي، زوان زما په نظر باندې سروان صاحب محترم نړیوال ولي موږ دې ته مجبور کړو چې زموږ د افغانستان په اړه خبرې وکړي، دی داسې کنفرانسونه جوړ کړي. موږ د خپل دولت سم ځینې غوښتنې لرو سروان صاحب محترم، د نړیوالو سم غوښتنې لرو، د خپل دولت سم غوښتنې داري سروان صاحب محترم. ګوري ښوونځي چې دي تړلي دي، دا زموږ خپل تاوان دي، غټ تاوان دي. ګوره که یو کال که دوه کال که درې کال چې وتړې سي، زموږ ملک دغونه شا ته راتګ کوي سروان صاحب محترم. ځکه دلته موږ ښځینه پولیس ته ضرورت لرو، ښځینه ډاکټران ته ضرورت لرو، دا ټولنې یو ضرورت دی. حبل د نړیوالې ټولنې څخه سروان صاحب محترم دا غوښتنې لرو. موږ وایو چې مثال د خبرې چې د افغانستان په اړه داسې غونډې کوي، که تاسو داسې مثال د خبرې د افغانستان د خلکو غم اخیستی یاست، ګورې د افغانستان کومې پیسې چې تاسو کنګال کړي دي، دا ولې دا چا دي دا پیسې؟ خو نه د حکومت دي، نه د دولت دي، دا رعایت د خلکو دي. نو خو دغه میله کې مثال د خبرې د هغه چې باغه نورو مملتوکې یادې، ګوره ماشومان دي په بمباریو کې په شهادت رسېږي، پر داسې ځای مانا تش چیرې یاست؟ ولې پر دغه ځای غونډه نه جوړوي؟ خپل د دولت سم سروان صاحب محترم استې د رسنیو ته، د بېلابېلو رسنیو ته موږ بار بار دا غوښتنه کړې ده چې دا د ښځینهو پوهنتونونو علاقې، دا دغه علاقې د شریعت په چوکاټ کې. سروان صاحب محترم ګوري، که مثال د خبرې دی وایي چې زمینانو ته برابر، زما خپل په فکر باندې زمینه اوس ډېره ښه مساعد ده. ګوره پخوا مثال د خبرې دا ښځو مکتبو ته تللې، سروان صاحب محترم زموږ په ولایت کې په هلمند کې ما لیدلې چې مثال خلکو به داسې په غلطه دغه ورته کتلې، د ځوانانو د خوندو ته. اوس خو اسلامي امارات راغلی دی، الحمدلله. زه وایم چې مثال د خبرې پر ګډې د بندیزونه نه لګي، که هر چا بې حجابه مثال د خبرې زنانه بې حجابه ولیدل، هغې ته بېواز هغې ته سزا ورکړي. د شریعت په چوکار کې مثال د خبرې دوی د شریعت دغه چې دي نه مراتوي، یوازې د هغې ته سزا ورکړي. او ګورو دغه مثال د خبرې دا خو د یوې په ګناه دي ګټه نه نیسي. ګورې دلته د ښې ستا سروان صاحب محترم چې د کور عاید یې خاص پر دغه ولاړ دي، دغه د پوهنتون په تنخوا باندې، نو هغه خوندې به وسته کوي.
ډېره مننه. لومړني اوریدونکي ویل چې کاروبار نشته، د خلکو ژوند خراب دی، اقتصاد خراب دی، او اشاره دې ته چې له نړیوالو سره د افغانستان اړیکې نشته، افغانستان منزوي دی. که افغانستان له نړۍ سره اړیکې ولري، نو روابط ولري، نو دغه وضعیت به بدل وي. څومره ورسره هم نظر یاست؟
سو څاروال صاحب وویل سو چې نړیوال بانک او یا جاپان او یو شمېر هیوادونه وړاندیز کوي چې هغه لوی پروژې چې نیمګړې پاتې دي او د نړیوال بانک په ملاتړ باندې هغه اوس د هغو کار نه دی پیل سوی، د هغه د ځنډو د خنډ سره مخامخ شوي دي. نو که چېرته رښتیا هم د یو نړیوال تعامل د اسلامي امارات سره پیدا شي، نو دغه پروژې به د نړیوال بانک څومره چې د هغو مکلفیت دی، د هغو په مټ باندې به ورغول شي. او که چېرته دا کار وشي، نو هغه بېکاري، هغه بېوزلي چې په هیواد کې موجوده ده، نو هغې ته به تر یو بریده پورې د هغو پخلی وشي، او هغه ستونزې چې د ټاکلي وخت دپاره د حل لارې چارې دي، نو کېدلی شي له دغې لارې نه یو څه ورغول شي. ولې که چېرته فرضاً د افغانستان د ولس دغه بېکاري یا دغه بېوزلي دپاره اسلامي امارات یو کوټله اقدام ونه کوي او یو اساسي ګام پورته نه کوي، نو زه فکر کوم چې دا ستونزه به د ولس ته ورلغاړي وي. بله خبره چې د موږ یو بل ملګري وکوله، هغه هم مغه د ښوونځیو د پوهنځیو پرانیسته وه، چې ما تقریبا د مخه هم په دې برخه کې وویلې چې په ښوونیز روزنیز نظام کې د پیداګوژي د اساساتو له مخې کله چې د یو ځوان یا د یوې نجلۍ یا د یو وخت وقت ضایع کیږي نو هغه بیا بیرته نه راځي.
بله ډېره مننه.
او درېیمه خبره بخښنه غواړم چې د کنګل شوي پانګې په تړاو چې ویل شو بله دا رښتیا هم د افغانستان د خلکو پانګه ده، دغه هېڅ ډول یو فشار نه دی، بلکې دا فشار په اسلامي امارات نه بلکې د افغانستان په خلکو دی. په دې برخه کې باید اړوند هیوادونه خصوصا په سر کې امریکا باید دې ته جدي توجه وکړي. هغه کنګل شوې پانګه باید راخوشي شي، کومې ستونزې چې له دغې لارې حلېدلی شي هغو ته به ترې یو بریده د پای ټکی کېښودل شي.
ډېره مننه. سلامت اوسې سنګروال صاحب. محترمې پتنګ اتل صاحب وویل وایي نجونې دې پرېښودل شي چې درس ووایي. آیا طالبان په دې خاطر نجونو ته د زده کړو اجازه نه ورکوي چې په دې ډول په نړیوالو باندې فشار راوړي چې د دوی حکومت په رسمیت وپیژني یا د افغانستان بانکي سیستمونو باندې بندیزونه پای ته ورسوي، او کنه د طالبانو په منځ کې د ځینو کسانو افراطي افکار دي چې د ښځو له درس او کار سره مخالفت کوي؟
ګورئ دغه د نجونو مسله چې دوی مکتوبونه تړلي دي یا میرمنو باندې کومې ستونزې چې موجودې دي فعلا چې هغوی کار نشي کولی، دی یوه سیاسي موضوع ده چې دوی را نیولې ده. یو د دلیلونه دا دی چې دوی غواړي نړیوالې ټولنې ته ور وښيي چې دلته نظام حاکم دی، او د ملا هیبت الله غواړي چې نړیوالې ټولنې ته وښيي چې د یو حاکم څوک شته دی، یعنې زما امر چلیږي، زه یو څوک یمه چې د دې کې چیرته چاریدلی نه یمه، که چیرته ملت ته مې شام وراړولې ده خو د ما امر چلیږي. دا یوه سیاسي موضوع ده چې په دې باندې خپله طالبان هم پوهیږي چې دوی د څومره ستونزې را پېښې کړې دي. خو د دې د څنګ سره زه تاسو ته ویلی شم چې دغه کومه افراطي فکر چې دوی ته د ځینو کسانو سره ایده ده چې دوی فکر کوي چې میرمنو ته د زده کړې ضرورت نه ګڼل کېږي، دا نه چې حرام دی، زیاتره به وایي چې ضرورت نشته دی چې میرمن راره شي تعلیم وکړي. خو بیا وروسته ورو ورو موږ تاسو ولیدل چې طالبانو په منځ کې هم په همدې مسله کې ډېرې ستونزې را پېښ شولې، او زه د دومره خبره یم چې ځینو مشرانو ته هم وویل شو چې تاسو نور اجازه نه لرئ چې رسانهوی ته را ووځئ او د مکتوبونو په اړه باندې شعارونه ورکړئ. ادو په خاطر باندې چې امیرالمومنین امر کړی دی چې مکتوبونه دروازې باید خاص نشي، نو امر دی باید ومنل شي. نو زه فکر کوم د نجونو مسله چې دا دلته هغه ځینې افراطي کسان چې دي چې هغه په ګوتو شمېر کېدای شي چې یو درې څلور کسان دي چې هغوی نه غواړي چې د نجونو مکتوبونه را خلاص شي، او هغوی هغه کسان دي چې ملا هیبتالله ته ډېر زیات نږدې کسان دي چې هغوی دوی ته د تاوال ورسوي او د نظر ورکوي چې د نجونو مکتوبونو دروازې مرا خاصه. تاسو وینئ چې که چېرته وګورو خپل حقانی صاحب یا د دوه وزیران د ده مویناند زیاتره ټول وګورو غوونه پورته کړل، خو د وخت را چې هغه خپل حاکمیت وساتي وګیې چې د دیجو کشته دی چې هغه د دوی امیر المومنین دی، او که چېرته هر فیصله چې هم هغه وکړي نو ټول مجبور دي چې په هماغه فیصله باندې مخته راړ شي. نو زه فکر کوم دغه د مکتوبونو مسله چې ده دوی صرف غواړي نړیواله ټولنه ته زور وښيي، دوی غواړي د وروخه چې دلته یو کس یا او خبره د یو کس منل کیږي، که چېرته نړیواله ټولنه د نورو خلکو سره خبرې کوي، خبرې دومره زیاتې مطرح نه دي، دومره مهم نه دي. اې دې خاطر چې صرف یو مسؤلیت ورکړ شوی دی چې چارواکو ته، خو صلاحیت د ټول امیرالمومنین ته ځي. نو زه فکر کوم چې که دوه ته هم هر څوک چې دوی ورولېږي، که لوړ پوړي چارواکي وي، که د طالبانو په هر سطح باندې وي، زه فکر کوم چې صرف دوی به په مسؤلیت باندې راړ شي هلته، خو صلاحیت به زه فکر ونه کړم چې دوی ولېږي چې دغه خبره دوی نړیوال ټولنه ته وکړي چې سعیده د مکتوبونو دروازې موږ را خلاصوو، سعیده موږ دغه دغه کارونه کوو، نو ستونزې به په هماغو غونډه کې به هم موجودې وي. لکه په جمهوریت کې چې موږ تاسو ولیدل چې دوهې ته به کسان ولېږل، متاسفانه مسؤلیت به ورکړل، خو صلاحیت په ار کې و، هماغه وا چې ستونزو ته حل یاره نه را پیدا کېدله، هر نفر به بیا کوشش کوه کوله چې خپل رهبر ته تلیفون وروکي چې وراده د خدای رحم فیصله وشو موږ څه وکړو. نو خا به دوي که چېرته ملا هیبت الله یا فیلی واکمنان غواړي چې واقع در غونډو ته لاړ شي، اول ته په صلاحیت سره خبرې کړي، صلاحیت باید خپل امیر المؤمنین دوی راواخلي او پس له هغې نه در غونډو ته لاړ شي او د نړیوالو ټولنې په مخه کې کښېني.
ډېره زیاته مننه، سلامت اوسئ. حاجي صاحب، په دې موضوع ستاسو نظر څه دی؟ تاسو هم دغسې فکر لرئ چې طالبانو مشر غواړي دنیا ته زور ورښکاره کړي او کنه دا د دوی افراطي افکار دي چې د ښځو د تعلیم او د کار خنډ شوی دی؟
ساروان صاحب، زه تر یو ځایه پورې د اغلې پتنګ د خبرو سره موافق یم، خو یو شی باید یادونه وسي چې دغه د ښځو د تعلیم مسله نوې نه ده. د طالبانو په تېر حکومت کې تقریبا 8 کاله 9 کاله د ښوونځي دروازې د ښځو پر مخ باندې تړل سي وي. هغه وخت خو د نړیوالو سره د باندې مسایل نه و موجود، هغه خو طالبان د یو مطلق بندیزونو سره مخ و، نه نړیوال یو انګیجمنت موجود و په دې کې، نه یو تعامل خبره کېدله، نه نړیوالو غوښتل چې طالبانو سره کار وکړي. ولی بیا هم دا د ښځو مسله
نو یعنی تاسو وایئ چې دا د دوی فکر داسې دی، د دوی افراطي افکار سبب شوي دي. نو که داسې وي، په دوحه کې خبرو څه تمه کېدی شي چې دوی داسې افکار وي؟
تر کومه ځایه پورې چې زه معلومات لرم، د داخل خصوصا د کندهار د خاص خچل ته د امیر المؤمنین دفتر موجود دی، طالبان دې کار ته زړه نه شتي. که څه هم نړیوال هر رقم فشارونه راسي، حتی خپل امیر المؤمنین د ځینو کسانو سره چې یاد وای سي د پاس خو 15 کسیزه ډله وای یا 12 کسیزه ډله مثلا د علماء راغله، طالبان ته زاری وکړل چې هر څه کوي د اسلام په نامه یې مکه وي، دلته د اسلام ټاپه مور وای چې اسلام شوز ته اجازه نه ورکي. او هغه دې غوښتل چې کندهار ته ولاړ شي، خپل امیر المؤمنین سره خبرې وکړي پر دې باندې، خو د متاسفانه په دې ونه توانېدل، یا مثلا اجازه ورنه کړو چې هلته ولاړ شي. د ښځو مسله به همداسې پاتې، خو د دوحې غونډه چې کومه کېږي په هغه کې ځینې شیانو باندې بحث کېږي، لکه څنګه چې مخکې سنگروال صاحب محترم یو اشاره ورته وکړله، هغه دغه ده چې د دوحې په روانه غونډه کې به د افغانستان د ملي شتمنۍ د کنګل کېدو د پڅنګ کې چې د افغانستان د شخصي بانکونو تقریبا 900 میلیون ډالر کنګل شوي دي، هغه باید په لومړي قدم کې پریښول سي. دا د نړیوالو غوښتنه هم ده. د افغانستان راتلونکي فکر فورم پر دې باندې ډېر زیات کار کړی دی، تقریبا 6 غونډې په دوحه، په جاکارتا کې، په استنبول کې پر دې باندې غونډې شوي دي، او د نړیوالو بانک سره، د ملګرو ملتونو سره، د امریکا د ځانګړي استازي، د اروپایي ټولنې د استازو سره پر دې باندې بحثونه شوي دي چې په دغه پیسې د شخصي بانکونو پیسې دي. دا به دغه په لومړي قدم کې باید دا خلاص شي، ځکه چې ټول د افغانستان ټول تجارت په همدغه باندې ولاړ دی. افغانستان اوس نشي کولای د نړۍ سره د ایکسپورټ او امپورټ کاروبار وکړي، ځکه دوی د پیسو د لیږد رالیږد په پروسه کې د خنډ سره مخامخ دي. دوهمه مسله چې د دوحې په غونډه کې مثلا د یو لاسته راوړنې په سترګو ورته کتل کېږي چې نړیوال به توافق ورباندې وکړي، هغه دغه ده چې د نړیوال بانک هغه مین ډونران چې کم دي، هغه اساسي فنډ ورکوونکي کوي هغونه چې کم دي، د هغوی په منځ کې دغه یو ستونزه د مشروعیت یا مثلا د طالبان د رسمیت پیژندنې ده چې دوی نسي کولی د دوی خپلې پیسې د نړیوال بانک لارې په افغانستان کې مصرف کړي. نو د دې لپاره به دوی یو داسې لاره چاره راباسي چې نړیوال بانک د ملګرو ملتونو په دغه باندې، په موجودیت باندې، یا د په استازولي باندې به دا پیسې په داسې شکل باندې، په داسې تضمین باندې په افغانستان کې مصرفېږي چې هغو هیوادونو ته یو ډول تضمین ورکړل شي چې د دغه پیسو څخه به طالبان نه برخمن کېږي، یا مثلا د دې طالبان به خصوصي استفاده نه ځینې کوي، ځکه اوس غټه ویره په همدې ځای کې ده چې نړیوال ډونران د نړیوال بانک له خپلې هغه ناتکمیل شوې پروژې نسي عملي کولای. دوهمه خبره دا ده چې کله د رسمیت پیژندلې مسله موجوده وي، یعنی د رسمیت نه پیژندل شوی، افغانستان ته هیڅ نو پرمختیایي بودیجه نړیوال نه سي وړاندې کولای. اوسنۍ ټولې پیسې چې افغانستان ته روانې دي، هغه د عاجلو مرستو، عاجلو انساني مرستو په چوکاټ کې روانې دي، تر څو چې افغانستان یو ډیولپمنټ مرستو ته وانه وړي افغانستان کې.
ډیر مننه حاجی صاحب د سیاسي چارو مبصر او کتونکو خالد حاجی د بشري حقوقو فعال دیو پتنګ او لیکوال او مورخ شاهسوار سنگروال چې په دې خبرونه کې موږ ګډون وکړل تاسو درنو اوریدونکو هم منندویو.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زرته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو زور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ساعت 3 بعد